سره مخ دي، خو د روغتي اسانتیا او نشټوالي او با کیفیت روغتي خدماتو ته نه لاسرسي خلکو ته کوم ستونزې رامنځته کوي. د داخلي ناروغي متخصصه ډاکټر مریم رسولي وای روغتي خدماتو ته د لاسرسي نشټوالي د سیمو اوسیدونکو په ځنګړی توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند لپاره جدي ستونزې رامنځته کوي.
مادرانی باردار، نوزادان و کودکان بیشتر در معرض خطر هستند. امیدوارم میندې ماشومان او نوې زیږیدلي ماشومان هغه کسان دي چې تر ټولو ډېر له خطر سره مخ دي، هغه کسان دي چې ځانګړی او لومړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. خو په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمتونه او روغتونونه نشته، تر ټولو ډېر زیانګل یې ښځې او ماشومان دي. په دې حالت کې ډېرې کورنۍ اړ کېږي چې خپلې سیمې پرېږدي او هغو ځایونو ته ولاړې شي چیرې چې روغتیایي مرکزونه شته چې ډېرو لګښتونو ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه، افغانستان ته د نړیوالو مرستو کموالی او د روغتیایي وضعیت کمزوری سیستم د ګڼ شمېر روغتیایي ستونزو لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکارۍ ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو څخه جوړه سوې شبکه ده، مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي وو چې د متحدو ایالاتو د حکومت لخوا د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر د تیر کال په دلوي میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
facebook.com/azadiradio د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خودزاده په ګډون ګڼ جګپوري طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبانو په توګه اعلان کړي او دوی د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجنونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په هالند لاهه کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
دی سپریم لیډر، دی منیستر اف انټیریور، دی منیستر اف دیفنس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د 8 مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژوند په نقص
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سخت دریځ ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پریکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آقا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یو ته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلای وکړ او لنډیوالو یو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او انجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ منیت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د ده پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل:
The ruling highlights and affirms what women and girls in Afghanistan have long known.
په حکم هغه څه خدای کوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض، د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محرومې دي.
دا یادونې ده چې د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بندخونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر له 8 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو تو ویلی و چې د دغه دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخ محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2020 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپږم ټولګیو پورته یې نجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر، د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
له خبرونو ور اخوا
د ای آیا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د داستاني ادبیاتو تصویري کول. کریمه نعیمی یو کال کېږي په دې برخه کې کار کوي او لاسته راوړنې تر اوسه ماشومانو ته د لسو نکلونو انیمیشن دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې جوړ کړی دی. کریمه تازه د ای آی په مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې ده. له اغلې نعیمي سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمې نعیمي صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمي نیمه لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمه د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې راولېدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني. هیڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دی انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي. خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستان راوتی شاوخوا و کاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
لما سره دی ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته هم بابا یې.
واز ستاسو بابا نه يم، د نور هم يم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا ا یا یا ا ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګیږي. کتاب هم دغه څه دی.
دا ډراما د کیسه لیکوال ایمل پسرلی لیکنه ده. خو تصویري کړې کریمه نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره راغلل. یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت کې، یعنې د بیسې داسې میاشت مخکې، ما په دې کار کاوه. د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوایي ورته راهنمایي کولی، چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډیرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده. خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلی نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپور کړی دی، دا چې دی دا وړیا دی. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخرې کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېرې دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو؟
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی، دا د ګوګل دی، او دی یعنی څه کولی شي تصویرونه، چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت د تجربې لکه دغه نور سیستمونه چې دي، دا د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې څو کاله کې چې استفاده ځنې کوم، نو دغه سیستمونه څه دي کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي، یا ډرامې جوړوي، یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. پی آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخما
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې زه عصمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شایي تاسې په ځلونو له ازادي راډیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډېر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. دیارلس سوه څلور پنځوس هجري لمریز کال د وري پر درویشتمه نېټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علوم برخه کې او ماستري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، دغه راز د رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د دیارلس سوه درې اویا کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمیک مشالونه په نوم چاپ شي. تقریبا یو سل لس تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه. کتاب په دوه سوه څلور پنځوس مخو کې دیارلس سوه نهه اویا کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د یولسم سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه دوه زره او دوه کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالی یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو لمړنۍ خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړیده هغه از موږ په مشوره جوړ شو، په لمړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغه سې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړیده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا در از کار و ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو، نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسولا آزادی رادیو دا آزادی میلمه خوال آوری زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع هم وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاري الدین محمد حنیف چې اوس به اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د درلین شهر رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملي کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و، که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې، چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تلي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لارې کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو سر تورګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه، البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ، بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې، که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی، لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي کې د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم ننګرهار راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزوري هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېده. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسي او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان همهغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی، همهغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی، او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمه چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یوویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه غیر سیاسی دی، یعنی دا کم گوند په شکل نه د حکومت چپا کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومی کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري 10 کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مسلاتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ؟ کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د مې هیر سو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1450 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونونه تر 12 ټولګي، نو د هغې یو لویه برخه مو پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو، او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهرنام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي و په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو، لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه د اقراب موضوع چې یاد کړه، او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې کتابونه هغوی تالیف کړي وه، په انګریزي ژبه په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو، په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي په پاکستان کې، انګریزي ورژن خپاره شوي په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې، په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي، مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه، یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي، د کریکولم او د نصاب جوړونکې برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، 10,000,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده، خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه همدا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $10,000,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس،
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه ولکتون له ولکتونه تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و، حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقراته ورغلی وی او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کور مدان ډېر لطفه
وکړو. سلامونه او دعاګانې.